پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واوري چې د نجونو زده کوونکو پر ترانو د پوهنې وزارت له بندیز وروسته برتانیا له افغانستان سره پر خپلو مرستو بیا غور کوي. په دې خپرونه کې نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شبر چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی: پاکستان د افغان سولې لپاره په روسیا او ترکیه کې د جوړیدونکو غونډو هرکلی وکړ. نن په کابل کې د افغانستان د بوسکشي لیگ پایلو وده، او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونو میلیونه انسانان د شړو له امله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولي او وایي په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتو یې طرحه در روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د شکیلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله. ښاغلی احمد خان زیاتوي چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري، خو دا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند له لارې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ پنجشنبه په ماسکو کې او د دې میاشتې په وروستیو یا اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډې جوړې شي. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هاموی ټانک په مرسته د یو برید مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 5:30 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شوه.
نظام کارول کو چې ورنږدې کېږي د سربازان لخوا یې شنافعي شوی وو، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسېږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز ده چې شتي زخمي دی، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. نن په کابل کې د افغانستان د عضلو بلیک پایلو بده. د بوسکشي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسیح ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
امروز د فاینل مسابقات تیم بوسکشي کندوز در مقابل تیم بوسکشي ولایت کندهار داخل مسابقه میشن و مسابقه هم بعد از چاشت انشالله شروع میشن.
پرون په نیمه پای لوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه، او په بل لوبه کې د کندوز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راونه وتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. په دې لوبه کې د 14 ولایتونو ټیمونو برخه اخیستې وه چې د کپ په 15مه په کابل کې پیل شوې وې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې دریمه ورځ روانه ده. د زیمبابوې لوبډلې تر اوسه تر سلو ډېرې منډې کړې دي، او یو لوبغاړی د راشد خان په توپ آوټ شوی دی. په دې ټیسټ لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې 545 منډې یې وکړې، څلور لوبغاړی یې وسوسېدل او لوبه یې زیمبابوې ته پرېښوده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیره حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه، او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به میلیونونه انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډیر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د د پوینا سره لدی چې تر ډیره جګړې د لوښې سبب دي، خو اقلیمی بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. اوج ساحل د افریقا شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوښې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډ ویډیوګانې خبروي بند کړ. د ادارې وروسته لدی پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې به محکمې امر وکړ چې دا اپ بی حیاي خبروي او باید منع شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یا پی ټی ای پرون وویل ټیک ټاک د پېښور د لوړې محکمې له حکم سره بند کړی دی. د پېښور محکمې ویلي چې دا حکم د خلکو د عریضې پر اساس کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بیرته بندیز لري کړ. لویدیځو هیوادونو د یمن پر معرب ښار د حوثي اغیانو حمله وغندله. د بریتانیا د باندنیو چارو وزارت پرون وویل لویدیځو هیوادونو په یوه اعلامیه کې پر معرب ښار د حوثي اغیانو حمله خندلې ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا حکومتونه د یمن پر معرب ښار د حوثیانو پر لپسې بریدونه او همداراز پر سعودي عربستان د ډېرې ډلې حملې غندي. حوثي اغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د معرب ولایت د نیولو لپاره حملې پیل کړې دي. دا ستراتیژیکه سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستۍ اډه ګڼل کیږي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخي زبولي. په خوانځو کې د نجونو پر ترانو د بندیز ل پریکړې ورسته برتانیا وایي چې افغانستان سره پر خپل مرستو بیا غور کوي. نور موضوعات هم لرو. په غزنی کې د کورنیو بې ځای شویو خبر اخلو. دوی وایي چې د حکومت او نړیوالو لمرستو به برخې دي.
والله که چا دي تنه را سره کله له د مرسته ماشه و دروغ نه شو دي توي سو ته دروغ د ټول غزنی ولر د چانه تر سره کله.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر جو بایدن ملت ته خپل لومړنۍ وینا کې خپل خلکو ته د عادي ژوند د اعاده پر پلان بحث کړی. په دوهم نیمای کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خبرو. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولي، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه تاکون کده. د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې ویل هغه پروسه چې متحده ایالاتونو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مشباور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکو سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربن لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې اخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړیدو بحثونه تاوده دي، پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دې غونډې لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزی پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبری اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکیل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو راخشي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستان د خپل پوځي ځواکونو د استلو په برخه کې ورستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمهیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له ازادي رادیو خرمنې خبری مجله اوري. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خوده چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولای دی. د برتانیې ټلګراف رسپانې د حکومتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه له سره غور کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمس هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي. په دې اړه د نورو تفصیلاتو لپاره له کابل د ازادي راډیو د خبريال راپور واورئ.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو څخه د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف ته د هېواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویان د دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتي او له دې هېواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې. ټلګراف لیکلي یوه دوه لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300,000 زیاتو نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې ده. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست هم وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د نن ازادي راډیو ته وویل
بایی تصمیم کاملا مخالف هستم و
لدی پریکری سر مخالفیم. ده پوهنی وزارت ده پریکر ده افغانستان و نریوال و قوانین و خلاف ده. ده پریکر پشکاره دول ترانی سرود او ده موسیقی پا برخه کی دنجون و شد و حکونه ترپشو لاندی که ولدی
کیس؟
یو شمیر هغه نجونې چې د زده کړو پر مهال په ښوونځیو کې د ترانې ویلو سیالي کړي او یا هم په یو شمیر غونډو کې ګډون کړی وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه تیر ته د تګ په معنا ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم پرون دا پریکړه د ماشومانو پر وړاندې تبعیض وباله. د کمیسیون وویل چې د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې ماشومان او نجونې حق لري چې له خپل حق خبر خمن شي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د اسیا برخې مشري پاتریشا گاسمن هم د پوهنې وزارت د دې پریکړې په غبرګون کې ازادي رادیو ته ویلو دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینی برابرول. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرحات دریا هم تازه په خپل فیسبوک باندې لیکلي دا بنسټ د دې دند لري چې نویو ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو په اړه پراخ لوري وخایي، نه دا چې د څو تنو بنسټ پالو او افراطیونو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. حتی موکر د پوهنې وزارت څخه د دې پریکړې په اړه چې له 12 کلونو پورته نجونو باندې د خوځو لغونډو پرته نور زینو کې د ترانه ویل بند کړی دي د نړیوالو په ځانګړي ډول د بریتانیا د حکومت د دریس پاړه خبرګون واخلو ول ډیرو اړیکو سره سره څو خبرو ته حاضر نشول ول لدی وړاندې ویلو دا پریکړې د دینجونو د والدینو په غوښتنه کړی مګر د دې شمیر والدینو شمیري نه دی روښانه کړی پوهنې وزارت لدی وړاندې هم لدی قبل تر نیوه کې لاندې وو چې لومړی پریکړه کې د اسلامي تعینات د اسلامي تعلیمات موینیت لغوه کړی وو ول وروسته تر نیوه کوې دا پریکړه بیرته واخیسته دی وزارت همدا ډول پریکړه کړې وه چې په هغو ښوونځیو کې چې سرپټي په دې اړه هم له سختو نیوکو وروسته د پوهنې وزارت دا پریکړه بیرته واخیسته
هر ډول محدودیت کولای سي چې د بشر حقوقو عمومي اصول د افغانستان اساسي قانون د ماشومان د حقوقو د ملاتړ کنوانسیون او د ماشومان د حقوقو نقص وشمیرل سي
محاسبه شوا
د کابل ناپ راپور کې مو قدر منو اوریدونکو واوریدل چې برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د کم عمره نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی او ویلي دي چې کیدای شي چې د برتانیا حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام غور وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري او سم قدرمن اوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته او له هغه وروسته به د افغانستان موضوعاتو ته بیا دوام ورکړو د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې ترلاسه لیک وروسته پر ملي ټلویزیون خپل لومړنۍ مهمه وینا وکړه خاغلی بایدن د کورونا وایرس پر وړاندې د امریکایي وګړو د واکسین کولو د هڅې په اړه د بل پړاو او عادي حالت ته د ژوند د ګرځېدو یادونه وکړه د کورونا وایرس د وبا د اعلان د کال پوره کېدو په مناسبت په سپینه مانی کې د وینا پر مهال ولسمشر بایدن هیله وښوده چې د سمڅې په پای کې یو رڼا تر سترګو کېږي صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې یعنی د جولای تر څلورمې نیټې پورې به د امریکا ملت عادي حالت ته
وګرځي something truly special
زبر د خپلواکۍ دا ورځ واقعا خاص ورځ کړم موږ بنه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ورمنځو بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ منځنه به هم پایل کړو
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړی کرښه پرته ده د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایروس سخته سوي چشميري تر 29 میلیونو اوښته او په دې وایروس په کې د مړو شمېر له 5 لکو او 1.5 زرو زیات شوی دی ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالاتونو سره کار کوي چې خلک وکولای سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو درملتونونو د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې ادارې د د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي لږ تر لږه د واکسین لومړی ډوز لګولې 3.8 میلیونه نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړی چې د امریکا د نفوس 10.2% کېږي ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ جو بایدن ویلی چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینه مانی وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې $1,400 د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر $3,000 مالیه کمیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق.
ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. د دوی په وینا په دې ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي او کمرستې ورسره ونه شي نو ستونزو سره به مخامخ شي.
ملالۍ د اوو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلنه ولاندړو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکټه سوې ده. ملالۍ وایي څلور کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجرې پراته یو نه ګټندوی لرو نه بله خوا لرو نه یو خدای ماسود موږ وخرو څو په دغه دولت کې شهیدان ورکړو په دغه دولت کې زخمیان ورکړو نن دوه نه لرو اندر رمنسور ورته دلته تناسب موږ په حل باندې هیڅوک نه خبرېږي.
که ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې خو زربخت بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم یاندی شلګر کور کې مې چې ما د تشه نورمال خود خوشاله کوری ودان تر نه نه لخرت یا ولا کچا دې تنه را سره کله له د عمر است ما و دروغ نه شو دې تو یې سو ته دروغ لا ټول غز نه ولا د چانه تر سره کله نو بری کته ګبرو کې نه ده کنه.
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمامد کاکړ وایي په 1999 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوې دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي. دای وای ډیری کورنۍ بل مرستو پاتوي خو هڅه کوي چې د ټولو لپاره مرستې راټولې او پر هغه یې وویشو.
د 1999 کال په جریان کې شاوخوا 2500 کورنۍ د غزنی له اړوند ولسوالیو څخه همدارنګه د افغانستان له نورو ولایتو څخه غزنی ته د جګړو او نورو ناخوالو له کبله را بې ځای سوي دي چې د همدغه 2500 کورنیو له ډلې څخه له 1,490 کورنیو سره د کډوالو ریاست او همکارو موساتو له لوري ورسره نغدي او خوراکي کومکونه ترسره شوي دي.
کاکر زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې وکړي خو که مرستې ورسره ونسي ستونزې به رامنځته سي.
په غزنی کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده ځکه دلته فقر حاکم ده، بېوزلي ده، بېکاري ده، ناخوالې زیاتې دي او وخت ناوخته په غزنی کې جګړې وي. د موږ په همکارو موساتو همدارنګه په نړیوالو موساتو مو دا غږ ده تر څو د همدغه کډوالو او د همدغه مظلومو فقیرانو لاسنیوی وکړي او کومکونه ورسره وکړي.
دا کډوالو چارو ریاست وایي له 1995 کال تر دا مهاله تر 6,000 زیاتې کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې دي چې زیات شمېر یې په 1999 کال کې و چې شمېر یې 15,000 کورنیو ته رسېده ځکه دغه کال سخت خونړی کال و. د دوی په وینا په ولسوالیو کې هم ډیری کورنۍ له یوې سیمې بلې ته کډوالي سوې دي.
افغانستان کې د ډیموکراسي سلکلن مزل
د ډیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکوالو
ټکوره پرمختګ او پرشاتګ
امون الله خان یو قوي پوز نه تل
د ډیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا مدني فعالان وي د تیر کال لنیمای زیات کینول شوی نیالګي و چوي دي. په پکتیا کې د نیالګیو د کینولو عمومي اشر په داسې حال کې پیلېږي چې سږ کال په دې ولایت کې د واورو او بارانونو او ورښتونو کې د پام وړ کموالی راغلی او خلک د دې نیالګیو دوام ته هیله من نه دي. د دې ولایت د ځایي چارواکو په وینا سږ کال به په مرکز او ولسوالیو کې 1,60,000 نوي میوه لرونکي او د ښکلا نیالګي کینوي.
په پکتیا کې د دې ولایت ځای چارواکي په داسې مهال د سلګونه زره نویو د ښکلا او میولرونکو نیالګیو د کینولو خبره کوي چې د دې ولایت د مدني فعالانو په وینا په تیرو څو کلونو کې د ځای ادارې له لوري کینول شوي زیاتره نیالګي له منځه تللې دي. په پکتیا کې د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل چې د نیالګیو د کینولو وروسته د دې نیالګیو د سمې پالنې لپاره د غوره میکانیزمونو او خلکو د همکارۍ نشټوالی د دې لامل شوی چې کینول شوی نیالګي میاشت وروسته له منځه لاړ شي.
ولې له بده مرغه په تیرو 2 لسیزو کې څومره نیالګي چې په پکتیا کې کینول شوي دي، یعنی یو سلنه هم شنه نه دي پاتې شوي، ډیری برخې له منځه تللې دي. په دې کې هم ولس ګرم ده او هم حکومت ګرم ده چې د نیالګیو د ساتنې لپاره ځانګړې برنامه نه لري.
په پکتیا کې د سلګونه زره د نیالګیو کینولو د اشاره په داسې مهال پیلېږي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به 28 میلیونه نیالګي کینوي. د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمېر اوسیدونکي هم په ښار کې د سمسور او پاک چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره د نیالګیو کینول یوه مهمه اړتیا بولي او په مسؤولو ادارو غږ کوي چې د ساتنې او پالنې لپاره یې خاصه پاملرنه وکړي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحی هم مني چې د تیرو کلونو زیات ترکینول شوی نیالګي لمنځه تللی، خوای دا ځل به ټول نیالګي د یوې منظمه تګلارې لمخه کینوي.
تاسو که کال په کال وګورئ دغه ستونزه مراکمه کړې ده. سږ کال به هم دې ته ډېره جدي پاملرنه کیږي. که سږ کال مونږ دولتي ونه ډېرو خلکو ته نه ورکو غیر د عمل منفعت ځایونه، نو دا مجبوري کړه چې هر څوک به خصوصا د دولت کارمندان به وونه اخلي تر څو چې د هغې په ساتنې هم دای مامور وي.
په پکتیا کې سږ کال په داسې مهال د سلګونه زره نیالګیو د کینولو خبره کیږي چې په سږني ژمي کې په دې ولایت کې د واورې او باران په اورښت کې د پام وړ کموالی راغلی وو او د دې ولایت اوسیدونکي او بزګران په راتلونکي کال کې د وچکالۍ راتلو ته ډېر اندېښمن دي.
ستاسو له پیغامونو
سمرګول لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څوم پیغام دی ما چې زه د ازادۍ رادیو ته پردم. ډیره مننه کوم د ازادۍ رادیو د ما پیغام غږی. خو دې لوړپورو چارواکو څخه ما د هیله د وزیر صاحب څخه ما د هیله د موږ د 2014 کې راغلی یو اوسه پر دار تنظیم کال دا او موږ ماجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کیږي او د کرایه وسم نه کیږي. وړې بچان خلخانی دي هغه وساتو کرایه پرې کوم چې تور سی موږ ته هغه نه راکوي منځکه نه راکوي موږ ته د نمرې راکې. دا توزیع مکارونه خلاص دي. خالي منځکه توزیع کېدل پاتې دي او موږ ته دا منځکه توزیع کې دا نمرې د موږ ته شاره کې راکې. وسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه په څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبانو یا دا نورو کوونکي موږ ته ویلي چې موږ درته جوړوو. بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول دورې څه شوله خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو. دغه وباجي د سرتکړي پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې یو پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاګول یم د بادغیس د بل مرغا خلی څخه مې اړیکه نیولې ده. د ما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوئ. مونږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې. مونږ ته سیاسرې ناستې دي یتیمان ناستې. د مونږ ماشونه د 2 کاله کېږي نه دی والله. مون غواړو چې زر تر زر ما شواله کې زمونږ راپورونه دی واخلي او زمونږ غم دی وخوري. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او آزادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو د ماسپخین له 2 بجو تر 4 بجو د ازادۍ رادیو ولایت په ولایت ځنګړی پروګرام خبريږي. البته نن جمعه په لومړی یو ساعت کې به د کاپیسا ولایت د ستونزو او په دوهم ساعت کې به د غزنی ولایت د ستونزو په اړه د چارواکو خبرې واورو او همدارس ستاسو پیغامونه او شکایتونه به واورو. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې په موکړې لاندو خبرونو ته
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وای په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتو یې طرحه در روانو څو اونیو میاشتو په مخه چمتو کړي هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خوشاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د شکیلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله. په میدان وردک افغان چارواکي د هموی ټانک په مرسته د یو بریټ مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردک ولی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 5:30 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان شار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شو. نن په کابل کې د افغانستان د اوزلو بلیک پایلو بده پرون په نیمه پایلو به کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه او په بل لوبه کې د کندوز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندسان د لوبې ډګر ته راونوتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې دریمه ورځ روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیره حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویویل چې له سمدستي اقدامه پرته به میلیونونه انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خبريږي. دا د تاسو را بولم د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو د اونیس پروګرام اوریدو ته. روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما قسمی که قبلا هم اعلان کردیم وظایف قلب و رگ‌ها در بدن انسان هست و البته تنها در بدن انسان نیست، از خاطر نزاکت نگیم، در بدن حیوانات هم هست. یک وقت در بین مردم می بود که انسان هم می گفتن حیوان ناطقه، سالون به گپا به خلم فراموش شد. و امروز خاصتا می خواهیم که توجه را به مسائل رگ ها، امراض رگ و غیره که هست بسیار زیاد مهم گفته میشه جلب کنیم. و از او خاطر دکتر صاحب محترم دکتر سید خالد راشد که خودشان متخصص جراحی قلب و اویه هستند که رئیس شفاخانه الحیات هم میباشند، اونا مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب راشد خوش آمدین به برنامه. صاحب
سلام علیکم نظر صاحب، خوب هستین انشاءالله.
تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب، در برنامه گذشته روی مسائل قلب صحبت کرده بودیم، منتها مسئله رگ ها مانده بود. از او خاطر میگن که مسئله رگ ها بسیار زیاد مهم است، از او خاطر گفتیم که از شما در این مورد یک ذره معلومات بیشتر بگیریم، برای از اینکه یکان مسائل تداوی ها میست که پیش از اینکه آدم مریض شد و چاره باید بکنن، مخصوصا روی طول مجموع رگ های بدن انسان. معلومات کردید میگن 100,000 کیلومتر طول داره این موضوع، سیب از این خاطر اهمیت از این بسیار زیاد مهم است. اگر سرکار 1,000 کیلومتر اگه در جلوی چشم خود بیارین ببینین که چقدر مشکل زیاد است که او را حفظ بکنن، او را از او مثلا حفاظت بکنن. از این خاطر دکتر زی محترم، مال ما دکتری نکنم، رشته سخانه به شما میسپارم، لطفا در این مورد یک کمه که معلومات بتین خوش میشیم، بفرمایین سیب.
وقت داده که انسان الله جل جلاله یو دیر مغلق و پیچل مخلوق پیدا کرده په دنیا کې ټول خاندان دي، خو موږ سم انسانان یو، په انسان باندې تفسیره ده نو ژوند مغلق دی. ژوند مغلق دی او بیا کله چې د انسان وجود لیدل کیږي په هغه کې د زړه سیستم او دغه شان د رګونو سیستم چې په طبي ژبه کې ورته موږ کارډیوواسکولر سیستم وایو، یا انګلیسي ژبه کې د زړونو او د زړه او د اوعیو یا د رګونو سیستم، د انسان ټول وجود ته، د وجود هرې برخې ته او هرې حجرې ته هغه ته ضرورت دی چې غذایي مواد ورسیږي او هغوی ته اکسیجن ورسیږي، او په دې ډول سره دا وی فاضله مواد که د کاربن ډای اکسایډ په شکل باندې او که د نور شیان وي هغه د هغې نه راواخیستل شي، که د الکترولایټونو او منرالونو په شکل وي، هغه باید د حجراتو نه اطراح شي. ټریلینز یا بلیارډونه حجرات چې دي هغه انسان په وجود کې موجود دي، او هغه حجرات، هره حجره چې ده هغه ضرورت لري چې دا غذایي مواد په خپل وخت باندې ترلاسه کړي. دغه شانې معافیتي سیستم د تقویې لپاره هغه باید مختلف معافیتي مواد ترلاسه کړي. دا ټول د دې ضرورت پیدا کوي چې دغه ټول حجرات ته باید د ترانسپورټیشن یا د حمل و نقل او انتقال یو وسیله موجوده وي. د انسان په وجود کې وینه هغه وظیفه سرته رسوي چې دا ټول حجرات ته دا شیان سرته وړي او هغوی ته ځي. نو کله چې انسان غذا خوري، مثلا موږ تاسې تنفس کوو، یو په نورمال ډول سره انسان په یو دقیقه کې د 15 تر 20 دفعو پورې نفس اخلي په نورمال ډول سره. نو دغه نفس اخیستل چې دی موږ اکسیجن اخلو، دا اکسیجن په هماغه هر ځل چې موږ اخلو دا د وینې سره یوځای کیږي او حجرات سره کیږي، او بیرته چې موږ کله سا وباسو نو کاربن ډای اکسایډ وباسو. دا کاربن ډای اکسایډ دا د حجرات نه بیرته راټول شوی کاربن ډای اکسایډ دی چې زموږ شوشونو یا سږو ته راځي، او د هغې نه بیا موږ هغه وباسو د خپلې خولې او پوزې د لارې نه. دغه رنګه انسان وګوري په خپل ژوند کې ډېر یو مهم شی هغه ادرار دی، چې هغه اصلا ادرار چې دی د وینې د تصفیه ده چې په پښتورګو کې صورت نیسي، او هغه اضافي مایات او اضافي الکترولایټونه هغه د دې نه وځي او یو بیلانس چې دی هغه کې انسان ته رسیږي. دا ټول پروسیجرونه چې دي دا د وینې په واسطه باندې سرته رسیږي، او د دې د حمل و نقل وظیفه وینه لري چې په وجود کې د وینې پمپ کول هم د زړه وظیفه ده. په تاسو په تیره برنامه کې موږ هغه خبره کړې وه، او بیرته د ټولو حجراتو نه د وجود د ټولو حجراتو نه د سر نه نیولې تر پښو پورې د پښو د ګوتو پورې د ټولو حجراتو نه د دې غذایي مواد د دې فاضله مواد راټولول او هغه بیرته اطراح کول دم د وینې وظیفه ده، او دا زړه دا کار سره رسوي. د زړه سره وصل په ځینې دي چې دا رګونه د زړه نه شروع شوي دي، د زړه غټ شریان چې د زړه نه وتلی دی هغه ابهر شریان دی، هغه نه وځي او داسې تقسیمیږي په نورو دغه باندې برانچونو او صوباتو او وړو وړو رګونو باندې، او په دې ډول سره بیرته د ټولو حجراتو نه دا هر څه راجمع کیږي او بیرته راځي د زړه ښي طرف ته. نو زه نه پوهېږم چې تېر کال موږ په دې باندې خبره کړې وه که نه وه کړې، د زړه په اناتومي باندې په هغې باندې لږه خبره وکړو چې زړه څلور برخې عمدتاً زړه دوه برخې لري، یو د زړه ښي طرف دی یو د زړه چپ طرف دی. د زړه په ښي طرف کې هم بیا موږ دوه جوفونه لرو، نو یو جوف چې دی د زړه موږ دهلیز ورته وایو، او یو ته د زړه بوتین وایو یا اټریم او وینټریکل، او په چپ طرف کې همدغه شانې یو دهلیز لرو او یو بوتین لرو. د دهلیزونو وظیفه چې ده هغه د وینې ترلاسه کول دي. ښه دهلیز د وجود نه په اصطلاح سره ناپاکه وینه یا ناتصفیه شوې وینه ترلاسه کوي د ټول وجود نه، او هغه بیا ښي بوتین ته تېرېږي یو وال د لارې نه، او بیا د خېبو کې اندلار نه دا وینې زی سګو تا او سګو کې د اږي تصفیه صورت نيسي یعنی اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکسایډ لاته ورکړي او دا ویل د سګو نه یا د فیسونو او دلار نه به تر سنېږي چپ دالېستا د زو چپ دالېستا او په د چپ دالېز نه بیا چپ پوتنت دی او د چپ پوتنت دلار نه دا پم کیږي او دا د ټول د تر تصفیه شې وینې راکېږي اوس دا کوم رګونه چې د زړه وینې راوړي او یا د زړه وینې وړي یو قسم رګونه تمنګ شریانونه وایو او یو تمنګ مریضونه وایو هغه رګونه چې هغه د وجود نوی نه راځي او زړه راوړي هغه د وری په نوم یادېږي او هغه چې د زړه نه وړي د شریان په نوم یادېږي د شریانونو خپل وظایف دي د وریدو خپل وظایف دي د دې په ساختمان کې فرق لري او لکه څنګه چې په وظایف کې فرق دی هغه په ساختمانونو فرق لري او د دې سره څنګه چې د دې امراض هم بیلابیل دي او د امراض پروګنوسیس یا انزار یا مثلا موږ فوې چې هغه باندې څه تاثیر لري انسان په دغه ورته یا هغه دې سره هغه هم مختلفه ده نو
نظر کردم بس مخلاف این امی ضربان قلب از کجا پیدا میشه امی و درجه از این چی باید باشه امی بسیار زیاد مهم است مثلا دکترهای خارجی میگن که اگر ضربان قلبتان بین 60 تا 100 باشه این نرمال است یعنی مثلا وقتی که سپورت میکنین قدم میزنین تا 100 شاید بره اینا منتها اگر از 130 زیاد شود حتما به دکتر یعنی تکرار شود بسیار زیاد میگه او حتما به دکتر مراجعه بکنین امی ضربان قلب هم یک طرفه کنین چه باول؟
ضربان قلب یک خوییست که خداوند در شانون در قرآن کریم می فرمایه که وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم فلا تبصرون کائنات بسیار ارزیت دلائل خلقت است و در خلقت خود انسان بسیار دلائل توحید الله است این ما که قلب می بیرم قلب یکی اکسیشن بسیار پیش شفتای داره امین چیزی که شما گفتین که ضربان قلب است ی اصلا قلب از خود یک جنریتر داره پاور جنریتر یا تولید کننده برق یک سیستمی که او در برق تولید میشه سیاله تولید میشه یا امپلس برش میگه او به نام سینو اچیل نود یا اس انود یاد میشه اس انود یک نقطه تولید برق است که او برق تولید میکنه و بعد به تمام قلب او انتشار مییابه از طریق وایرها یا لاینها و یا ترهای برقی تو د عضلات قلب همینطور تیر شده است. ما ایده سیستمی با اصطلاح عام مردم وایرنگکاری میگه وایرنگکاری قلب است وایرنگ قلب است. این دا یک دقیقه از 60 گرفته تا 90 دفعه دا یک دقیقه اینا چی میکنن سیاله ایجاد میکنه و هر سیاله که است قلب به حساب امو سیاله های برقی است که او تقبض میکنه یا تقلص میکنه و ضربان قلب میان میایه و خون پمپ میکنه. این سیستم چند قسم امراض داره. مثلا یا در خود این نقطه ای که تولید کننده برق است در این اگر مشکل بمیان بیایه اینا نمیتونن که چی را تولید بکنه. باز به تعقیبش یک در بیکاپ یا در بگراوندش در پسمندرش یک نقطه دیگری است به نام ایدی نود او باز فعال میشه خود با خود فعال میشه یعنی سیستم قسمی پروگرام شده خداوند درشون پروگرام کرده که اگر یک نقطه او فعال میشه و او بعدم کفایه مواجه میشه سیستم دوم فعال میشه سیستم دوم که است اونا باز میتونه که از 40 تا 60 دفع ضربان تولید بکنن و به این شکل باز پایین شن دیگر آمدن که اونا باز تکافو نمیکنن امراض دیگری است که او دا سیستم امی وایرینگی چی است وایرینگی انتقالی
سیمدوانی منظورتان سیمدوانی میگم مثل سیمدوانی واری امی وایرنکاری که میگن سیمدوانی واری کلش
بلکل بلکل نزدیده سیمدوانی دا ای که اگر مشکل پیدا شوا یا ای طور میشه که مثلا ما شما شرطی برق میگن شرطی بلکل بسید که دا برق شرطی میشه او جم شرطی میشه شرطی میشه و خلب تکان زیاد بمیان میایه اونا با نام اکشیل فبریلیشن یا اکشیل فلتر یا ونتریکولر فبریلیشن یا به این قسم امراض ایریتمیا ما میگن یا بینظمی های قلبی بمیان میایه یا مثلا او کمک مقاومتش چی میشه زیاد بشه و سیاله را به آسانی نمیتونه که او از او انتقال بکنه
دکتر صاحب محترم یکی مثلا در سنی که از 60 بالا شوه مثلا امیر ریتم قلب یا ضربان قلب اگر از 60 پایین باشه مثلا بعضی اوقات میبینیم که 55 57 است این موضوع خطرناک است یعنی مثلا دی این موضوع شنونده چی باید بکنه که ضربان قلبش اگر دائم از 60 پایین بره این خطرناک است یا نیست
بل یا اصلا ما گفتم کې ای چې پاین نه یم غیر نورماله ساګر بالام میرا صرف دا کسای کې اونا ورزشکار هستن و به شکل ریګولر منظم هر وخت ورزش میکنن بازی کننده ها هستن مختلف بازی ها سهم میگیرن اونا دا اونا به شکل نورمال میشه که امی ضربان قلب از 60 پاین بیاین از 50 دا بین 50 و 60 باشه و نورمال است ولی دا مردمای نورمالی که اونا ایتور کدام ورزشای ریگولر و منظم نمی کنن اگر دا اونا پایین می آین اسبابش یا دا داخل قلب است و یا بیرون قلب مثلا یک غدس برام تایراید دا تایراید بعضی مواد او اگر کم میشه معنیش ایست که میشه که ایت شوه ضربان قلب کم شوه.
دکتر صاحب امی تایراید که گفتین شما دیج ما از دکترای دیگه شنیدم میگن که بر رگ و تایراید و گپا مسئله نمک بسیار زیاد رول عمده داره. مثلا مردم در افغانستان نمک بسیار زیاد میخورن، به طور اوسط ما که گرفتم میگه 6 گرام باید زیاد خورده نشه و که به اندازه یک قاشق چای خوریش کلش میگه زیاد نباشه. از این خاطر این نمک ضرور آمه است، از خاطر یود برای تریوت از چی بالا، از این خاطر خود نمک هم میگن از دو ماده سودیم و کلور تشکیل شده. امیرم امی اهمیت نمک اگر شما تشریح کنین که اندازش چی باشه، مردم چطور توجه کنه این در غذا غیر نمک پر میکنن شور شور هم خورده میرن سبنی. امیر اول یک کم که تشریح کنین که باز بریم به دیگه مسائل.
بله، اصلا این تو راسته که نمک یک نمک عام است که ما شما استعمال میکنم، یک هم نمک آیودیندار است که حالا در بازار چی پیدا میشه اکثریتش آیودیندار است، آیودین داره. یعنی او چیزی که با تایراید ربط میتم او ای است که مثلا آیودین باید داشته باشد. در مناطقی که اوجه آیودین کم است عموما اونا با هایپوتایرویدیزم یا یعنی فعالیت غده تایراید کم میشه و بس خصوصا در زنان حامله اگر اونا کم میگیرن بعد از فعالشان همینطور پیدا میشن. یک مسئله آیودین است، ولی اگر عموما درباره نمک بزنیم از لحاظ امراض قلبی خوب است که نمک کم خورده شود. یعنی ما کوشش میکنیم که مردم نمک کم بگیرن، از 5 گرام در روز باید زیاد خورده نشوند. یعنی تقریبا در حدود 2 الی 5 گرام باید باشه. اگر زیاد میشه این سبب بلند بردن فشار میشه و فشار خون، و فشار خون یکی از اسباب خودش هم مرض است، خودش هم بسیار زیاد تخریبات با میان میاره، خو یکی از اسباب امراض قلبی هم بلند رفتن فشار خون است.
دکتر صاحب خلاصه مطلب در پشتو مگر بگوین که هر قدر که میتونن از خوردن نمک یعنی اندازه نمک خود احتیاط بکنن. امیر به پشتو هم بگوین که پشتو زبانان بسیاری کسایی است که دلیل نمیفهمن، امیر مرام یک لطف کنین.
در امراض و در مخنیوی دپاره در دیر و شهن و توصیه من گفتو چی پاقی که یو در مالگی کم استعمال ده، که منگا پا ورس که در 2 گرام و نه یو کیلو چی داغ زر گرام ده، نو تاسی روز اندازه اولا که در 2 نصر 5 گرام پوری منگا باید در دیر منس که مالگی استعمال که دینه باید زیاد نشی. بعضی خلق چیز نه نصر 2 گرامونو پا اوسر دول سر استعمال ده چی دا دیر زیاد ده، نو دا باید کم استعمال شی زکا چی دا در وین فشار لوری او د وینې د فشار لوړوالی چې دی هغه د نورو امراض سره سره چې مثلا کیدای شي په سپینګیرو خلکو کې د دماغ رګونه وشلیږي او خونریزي پیدا شي، د دې سره څنګه د زړه امراض رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب محترم با اجازهتون به شنونده عزیز ما فرصت میتیم برای اینکه سوالا رو تکرار نکنیم. شنونده عزیز ما میتونن هم به زبان دری یا پشتو هم به زبان پشتو هم میتونن سوالای خود طرح کنن. ډاکټر صاحب در دو زبان بلد هستن، تشریح میدن. یک شنونده رو وصل کرد استودیو. بله شنوندی عزیز بفرمایید. سیب
مننه محترم نظر صاحب، سلامونه نیکی هیره مومانی دکتر صاحب محترم تم سلام کنم. فضل هادی وردگی مردان دیچک وردگونه در از یاد تمنان خدای و کاشه و خخ پرامونم پیل خیلی بینو ما گفتل ده محترم دکتر صاحب نمی داغ سوال پختنه بیا سوال می داغ شایده یا چلیمو یو دوسته یا داغ قلب یا دازره دستی یو وچ درد یو وقتی پیدا کیوی مثال فمیاش کیو 5 وارد دستی یو وچ درد پیدا کیوی نو داغ درد بیایو تلور و 5 ورز پوری بی او سینیم به 5 ویشتو پشو خوک دیا نو ده دو ده پورا یو دسته اغا کو او داغ دنسان پا وجود که تو کم اندازه پوری وی ندا چه در روی پم کیوی اندازه تو کم اندازه پوری داغ وی نه دای دو سوال او داغ دیمو ده مریض پا اکلا بانده داغ
ژوند هم داسې نورو پراتو سیمو کې دی، یعنی څو ورسره وکړه چیرته ضرورت کې کومې خوا ته بوزو او که دلته کوم داسې په اصطلاح دوا وي چې هغه دی لارښوونه ورته وکړو چې دلته ورسره هغه اجراات وکړو. دا هم یو سوال وایي محترم ډاکتر صاحب.
بله این سوال یادداشت دکتر صاحب یکی دیگه هم وصل شده. خیلی دو نفره میگیریم، باز دیگه دفعه باز یک به یک میگیریم آقای عیار. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به نظر صاحب، به خودت و دکتر صاحب بسیار محترم، زنده باشی. احمد شاسم همه دکتر صاحب یه امی دکتر یولوژی را پای چند نفر گفتم اونا نکردن داینده یک دکتر یولوژی را سر پروستات و مشکلات پروستات یعنی بحث کنن، اگر دعوت کنن خوب است. و فعلا ما میرم نیم که یعنی سار خون بلند یعنی چی به مثل مفهوم است. اگر تیدوی پروگرام دیگان یک تشریح شد خب بازم دکتر صاحب اگر یک تشریح کنه که سار خون بلند یعنی چی، رگا تنگ میشه یا وسیع میشه مبین کلام میباشه، یعنی یک
دکتر صاحب محترم. خیلی دو شنونده را جواب شه بگیریم، بعد از او دیگه شنونده را فرصت میدیم. بفرمایید دکتر صاحب.
دیر مننه در فضل حدی و پیسه بخصن دو بخصن مطرح کردیوی یو اغوی چی و پیندیش کهان زوان در دیس خپل کیدی او اغا دزلو وچ در داره پراکی گی و در دلو وزی دوام کهی در اغسر سو کو. نو در اصلا دزلو درد من نشویلی، من در سینه درد وایو. د سینې درد چې دی د هغې مختلف اسباب دي، کیدای شي د هغه زړه وجهي، کیدای شي معده د هغې وجهي، کیدای شي سږي، کیدای شي د بهرنۍ هډوکي چې کوم دي د سینې هډوکي د دې دردونه او یا د عضلاتو دردونه وي. نو دا مختلف دردونه د هغې سبب کیدلی شي. زما توصیه فضل هادي وردت صاحب ته دا ده چې دغه ورور چې دی دا یو شفخانې ته چې هلته متخصصین موجود وي هغه بوزي او د ده مکمل معاینات وشي، ولیدل شي اول د مریض نه پوښتنه وشي او ولیدل شي چې دا تکلیف د څه دی. نو په خپل سر باندې دوایي بیخي نه اخلي، لږ تکلیف به وي ورته وردکو کابل سره لنډ دي چې هلته څوک چې نه وي کابل کې انشاءالله متخصصین شته دی، هلته دی کومې شفخانې ته مراجعه وکړي. دویمه خبره یې د وینې په رابطه پوښتنه کړې وه. د وینې په رابطه باندې د انسان په وجود کې په نورمال ډول سره د 4.5 زره سی سي نه، یعنی 4500 سی سي یا ملي لیټر ده، یعنی 4.5 لیټر د هغې نه نیولي تر 5.1 لیټرو پورې وینه چې ده هغه موجوده ده، چا کې کمه چا کې زیاته، خو دارېل چې دی دومره دی. سوال دوم از برادر ما بود درباره فشار خون، که فشار خون اصلا از چی به میان میآید، فرط فشار خون یا فشار خون که بالا میره. ای دو اسباب عمده داره. یک سببش که است او ای است مثل که شما گفتین امین، رگها که است رگها با بلند بردن سن، بلند رفتن سن، مثلا یک آدم از 60 سالگی بالا میره، این رگها امو الاستیکیت و صفت ارتجاعیت خود از دست میده، کم میشه و بعض در اون صورت به یک چیزی بسیار محکم تبدیل میشه رگها. در اون صورت اگر حجم خون بالا میره، رگها خاصیت الاستیکی نداره و به این شکل فشار خون بالا میره. یک ایس و دوم ایس که در داخل رگها امی والیم یا حجم خون که است او بالا میره. حجم خون که است ما که میگیم که نمک کم بخورین، سبب ایشی است که نمک وقتی که داخل خون میشه او مایات را از بیرون جذب میکنه، از دیگه وجود جذب میکنه و داخل رگها میکنه که حجم خون بالا میره و با فرط فشار تبدیل میشه.
ببینیم همینجا قبل از اینکه به شما بگم، یک امی اما شاخان گفتن یک برنامه دیگه بگیرین که در آینده مشکلات پروستات هم سر صحبت شوه. این مسئله پروستات هم به رگها خو ارتباط داره اصلا یا نداره؟ با روی از یک کمه که صحبت کنین دکتر صاحب. اول شنونده ما رو بگیریم. اول بله شنونده عزیز
سلام. سلام دکتر صاحب، ما را دکتر صاحب صدای پوشتن از چی داغا زده سی پر سر می بوجی را جی داغا سی او دریه چلور می چی زی سر می دیسی درم چی سلاخ فلواکم نپرا والا چی خبوری کوم.
من نفهمیدم بسیار می دیر او بخیر دوب کنشم با پوختن مانی
دکتر صاحب شنیدین؟
نوستاسی نروغی چی دا لکه سنی اتی ماموس کیوی کلا کلا دا سنش کم تکریف یا جی تکریفیم کمانگ آراز وایو آراز یا دا تکلیف چی مریض احساسی دا کیدای شي د څو مختلفو سببونو دغه د وجنې اسباب د وجنې. نو دې په خاطر باندې تاسو د داخلي یو متخصص ته لومړی مراجعه وکړئ، ځکه د سر بوج چې دی یو عمده وجه ده هغې رواني تکالیف کیدلی شي. د دې سره د فشار لوړوالی چې دی هغه هم په سر باندې بوج رامنځته کوي. د دې سره په سر کې داخل کې خدای نه خاصه ته کتلو موجودیت چي هغه هم دغه تکلیف روانته کولای شي او مختلف اسباب دي نو که د داخلي او متخصص ته مراجعه وشي نو زه فکر کوم چې هغه به په ډیر ښه شکل سره تاسو معاینه کوي تاسو پورا تاریخچه به تاسو واخلي
یک شنوندی دیگر هم میگیره
بعضی سړي دي چې داسې خلک مالې دلې دي چې یا په داسې یو جګ ځای باندې تیز وخیږي دي داسې وړي حمله پر اوري حتی چې بيو کوي او کیا تیز غږ کوي دینم دي متاثر کیږي زبانې حمله راځي یا زرو سره درځيږي او همدارنګه یا بعضی وخت موږ سي مریض لرو چې دا د سب خواته خوخته خواته د ځاینې هم درد کوي همدارنګه یو وړ اعلان سابي حمله پر راځي او دا بیا ډاکټر ته غل وایا دا حمله چې پر راځي دا بل مریض باندې چې خوخته خوا کې درد پیدا کیږي هم دا د زړه سره تړاو لري او کا
ناروغی هغه باید هغه کوم خوراکي شیان چې دا استعمال کې سړي ته ګټه ولري مثلا په سبزیجاتو کې یا سابو یا مثلا په میوه‌جاتو کې هغه کوم شیان چې د زړه تقویت ته مثلا دې کې دې ته مثلا ګټه رسي او مفید تمامي دي بس دا یو لند پښتنه مې ول محترم ډاکټر صاحب نه جواب راکړي نور خو وخت واړو درته
دا د درد لمړي نو چې ویل چې یو کس چې هغه په لور ځبه نه شي دي او هغه ساو نفس څنګه ولا پیدا کیږي یا حتی دی وشکیږي اېدا د زړه سره تعلق لري کنه او دویم دار چې په چپ طرف کې درد دي نو دا د دوه آراس دي د زړه د ناروغي او آراس کېدل شي دا تکالیف مونږ ته دا ښیي چې ممکنه ده د مریض سره د زړه ناروغي ولري ځکه زړه په ناروغي کې یو عمده آراس دي هغه نفس څنګه ده او کله خصوصا چې سړی کار کوي یا ګرځي یا په لوړ ځای باندې خېږي په ځینو خېږي یا په غره او په غونډې باندې خېږي نو په دې وخت کې د نفس څنګه پیدا کېدل د ساباندۍ پیدا کېدل او بيوشه کېدل دا یو د زړه د ناروغیو نښه ده یو دوهم ممکنه ده چې د وینې کموالی پکې د هیموګلوبین کموالی چې دی هغه په هغه صورت کې دا یو بل سبب کېدل شي د سینې ناروغي چې په شوشونه چې دی هغه پوره دغه نشي غسلې نفس نشي غسلې او دا هغه لنګوالیم یا د سګو د هوا حجم کم شوی د زینو ناروغیو له وجې نه لکه توبرکلوز دی او د دې سرطان کې د کورونا د ناروغي دا نور وایروسي ناروغي دي دا غوې د وجې نه د نو دا ټول اسباب کې نه شي خو د زړه په اسباب کې اوردا سبب چې هغه د نفس څنګه د خصوصا په لوړ ځای کې د خطر په وخت کې نو ممکن به چې دا د زړه تکلیف لري دوهم د چا طرف در چې دی هغه مخکې ما ویل د درد ترابطه معنی خو د زړه په ناروغیو کې عموما دردونه د زړه په سینې په چپ طرف کې پیدا کیږي هغه چپ لاس هم ځي ژامې ته خېږي او ولو تم خطلې شي نو دا د زړه د ناروغیو علائم کېدل شي د خخه چې د زړه یو متخصص سره لیدل شي او هغه که ممکنه د دې مریض پورا هغه وکړي دا معایناتو کې وای ګوري د یبل لور چې کومه پښتنه وکړه د ریپورنا چې د زړه د ناروغان لپاره خوراکي شیانو کې کم شي خره لکه عموما خلک دا پښتنه کوي چې کم شي نه لري خو د ورخه پښتنه وکړه چې کم شي ورته خره فائدہ او کم شي زیات راځي نو د زړه مختلف ناروغي کې دي هغه مختلف شیان او یا خري او یا ورته بد دي مثلا کله چې تاسو د زړه درګونو ناروغي کې دي د زړه درګونو په ناروغي کې عموما موږ ورته وایو مریضانو چې تاسو سبزیجات زیات وخورئ میوه‌جات زیات وخورئ شین شي استعمال کړئ ورزش وکړئ وګرځئ او دا شانه غوړ کم کړئ قندیات او خواږه شیان کم کړئ نو دا ورته وایو خو د زړه د والونو ناروغي جديد د زړه د والونو پر ناروغي کې بیا موږ مریضانو ته یو څه شنه سبزیجات مخري هغه شیان چې شنه پانی لري هغه تاسو مخري کله چې د زړه د وال ناروغي لري خصوصا کله چې د زړه والونو تنګ شي د زړه وال او د زړه شریان د اکبر بیل بیل مسایل دي عموما زمونږ خلک دغه وجنه نه کويږي هم ډول سره هغه وایي چې د زړه وال نه بن شي دي د زړه وال بنديږي نه د زړه وال یا تنګيږي او یا په ادمه کفایه باندې اخته کیږي یعنی نشي کولای چې وینه بنده کی لیک پکې پیدا کیږي لیکاج پکې پیدا کیږي نو که زړه والونه تنګ شي په هغه صورت کې موږ عموما مریضانو ته وایو چې د شنه پانی او شیان نه خوري ځکه چې ممکنه ده چې د هغه د وجې نه د وینې د لخته کېدلو قوت لوړ لر شي او وینه لخته شي په ځل کې چې هغه د ډېرو نورو مشکلاتو سبب ګرځېدلی شي
نو په خوراکي شیانو کې عمومي شکل سره سبزیجات او میوه چې دي دا خ اختیار دی خ گزینه ده او خ آپشن دی چې انسان دا غنه استفاده وکړي خو د دې خوراک نه زیات چې ورزش او د ورځې کم از کم 10 دقیقې ګرځیدل چې دی هغه د لپاره ډیر ډیر مفید دی.
زیات تشکر ډاکټر سید خالد راشد، متخصص جراحی قلب و عویه، رئیس شفاخانه الحیات.